یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو لپی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کې موزنور یاسین نوري هرکلی کوم. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او سلګونو زره کورنۍ او بهرني څارونکي به پرې څارنه وکړي. په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د پوځ لوی درسیز وایي واشنګټن د چین، روسیا او ایران له لوري تهدیدونو ته ډیر پام کړی، خو د افراطي ډلو ګواښونه یې هم له پامه نه دي غورځولي. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د ولسي جرګې لپاره نومان عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو یې درې تنه مشکوک کسان نیولي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن شپې 12 بجو څخه د ولسي جرګې د نوماندانو کمپاینونه ختمیږي. او د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونو اعلان وکړ چې د اهواز ښار د مرګوني برید اصلي طرح یې وژلی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د ولسي جرګې لپاره د نومان عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو یې درې تنه مشکوک کسان نیولې دي. د دغه وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی نن رسنیو ته په یوه استول سوي پیغام کې وویل:
له بده مرغه زموږ یو اتل، یو قهرمان، جبار قهرمان په دغه تورسي پیښه کې چې نن سهار په هلمند ولایت کې اته بجې و دېرش دقیقې رامنځته شوې ده، دی د خپلو درېو همکارانو سره شهید شوی دی په دغه پیښه کې. او و نفر د همکارانو نور هم ټپیان دي. د پیښې په تړاو درې تنه مزنونین امنیتي ځواکونه نیولې، پیښه ته څېړنې لاندې ده چې څنګه رامنځته شوې ده.
تر دې وړاندې د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي قهرمان نن سهار په لشکرګاه ښار کې په خپل دفتر کې غونډه درلوده چې چاودنه وسوه. د هلمند پولیسو یوې سرچینې بیا ویلي چې چاودیدونکي مواد د عبدالجبار قهرمان په څوکۍ کې ځای پر ځای سوي وو. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. له ارګ څخه په یوه اعلامیه کې افغان ولسمشر دا پیښه په کلک غندلې او د کار یې د هېواد د دښمنانو کار بللی دی. په اعلامیه کې ولسمشر د دې چاودنې په اړه د هر اړخیزې څېړنې او د عاملینو په سزا رسولو سپارښتنه کړې ده. عبدالجبار قهرمان په ولسي جرګې کې د هلمند ولایت استازی او په هلمند کې د افغان پوځیانو اوپراتیفي قمندان پاتې سوی دی. د ولسي جرګې انتخابات د روانې شنبې پر ورځ ترسره کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن شپې 12 بجو څخه د ولسي جرګې د نوماندانو کمپاینونه ختمیږي. د دغه کمیسیون کمشنر ویان سید حفیظ الله هاشمی نن په یو خبري غونډه کې وویل چې هیڅ کاندید حق نه لري د سکوت په دوره کې چې دوی ورځې دي انتخاباتي مبارزه وکړي.
د سکوت په دوره کې چې د پنج شنبې او جمعې ورځ بوسیږي او د نن شپې 12 بجو نه شروع کیږي، هیڅوک حق نه لري چې په نحو کاندید یا د بل کاندید په ضد باندې انتخاباتي مبارزات وکړي. هیله مند یم چې د مطابق د قانون په سل متری کې خپل عکسونه، برنامې، شعارونه کاندید صاحبان د مرکزو څخه لري کړي.
د انتخاباتو د قانون سره سم د افغانستان د ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه د میزانیه تلې پر شپږمه نیټه پیل سوې او د همدې میاشتې پر 15مه پای ته ورسېږي چې د موده نن شپه پای ته رسېږي. د افغانستان د ولسي جرګې د 250 څوکیو لپاره 2550 کسانو په ټول افغانستان کې ځانونه کاندید کړي دي. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې کمیسیون په تازه څرګندونو کې ویلي چې لا هم احتمال شته په راتلونکو دوو ورځو کې هغه کاندیدان چې پر شرایطو برابر نه دي له لسته حذف شي. خو د انتخاباتو خپلواک سن بیا وایي ټول چمتووالی نیول سوی دی او داسې اقدامات دې پروسې ته زیان رسولی سي او عامه ذهنیتونه خرابولی سي. ټاکل سوی ده میزان پر 28مه په ټول هیواد کې د ولسي جرګې انتخابات ترسره سي. زموږ غږ لزه د راډیو ری. پاکستاني چارواکي وایي نن سهار یې د ماشومانو یو جنسي بریدګر او قاتل اعدام کړ. محمد عمران نن سهار وختي په لاهور ښار کې په دار وځړول سو. عمران د استیناف غوښتنه کړې وه خو چارواکي غوښتنه رد کړې وه. د عمران د اعدام پر وخت اوه کلنې ماشومې زینب پلار هم حضور درلود. پر زینب د جنوري په میاشت کې د عمران لخوا جنسي تیری وسو او بیا وژل سوې وه. د زینب پلار وایي خوشحاله سو چې د لور قاتل یې په سزا ورسېد. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونو اعلان وکړ چې د اهواز شهر د مرګونې برید اصلي طرحې وژلې دی. سپای پاسداران په یوه بیان کې ویلي چې ابودهاب په نوم یو کس چې د داعش ډلې قمندان و او د اهواز د برید اصلي طرح و د سه شنبې په ورځ له درېو نورو کسانو سره یو ځای د عراق په شمال ختیځ کې وژل شوی دی. د ایران په اهواز شهر کې تېره میاشت لږ تر لږه 15 کسانو چې پوځي دریشې یې په تن کې وې په یوه پوځي پرېډ برید وکړ او 40 کسان یې ووژل. داعش اسلامي دولت ډلې او د ایران په خوزستان کې د عربو جلاغوشتون کې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی و. د ایران قضایي قوې ویلي چې له 11 پوځیانو هم د برید د مخنیوي په برخه کې د غفلت په خاطر پوښتنی روانې دي. او د امریکا د مالیه وزارت د ایران د نیمه پوځي ځواکونو پر مالی سرچینو نوي بندیزونه لګولې دي. دا ځواکونه تورن دي چې ماشومانو ته روزنه ورکوي او له هغوی څخه د ایران د سپای پاسداران انقلاب د ځواکونو تر څنګ په جګړو کې کار اخلي. د امریکا د تازه څرګندونې چې د سه شنبې پر ورځ اعلان سوې پر شاوخوا 40 هغو شرکتونو او مالي ادارو لګول سوي چې د بسیج د همکارۍ بنسټ تر څار لاندې کار کوي. د خبرونو پای
له فری بازار نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کدا او ځین نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کان ولاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او سلګونو زره کورنۍ او بهرني څارونکي به پرې څارنه وکړي. د پکتیا اوسیدونکي بیا وایي دیني عالمان کولای شي خلک په انتخاباتو کې پراخ ګډون ته وهڅوي.
علماو نه موږ هیله کوو چې دې برخه کې له ولس سره همکاري وکړي او ولس دې ته تشویق کړي تنبیه کړي تر څو په انتخاباتو کې برخه واخلي.
کابل چاپی خبرونه هم د انتخاباتو موضوع ته ډیر پام اړولی دی. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د پوځ لوی درسي ځوای واشنگتن د چین، روسیا او ایران له لوري تهدیدونو ته ډیر پام کړی خو د افراطي ډلو ګواښونه هم له پامه نه دي غورځولي. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 13.5 ته په صافه او وزي اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او سلګونو زره کورنۍ او بهرني څارونکي به پرې څارنه وکړي. د کمیسیون چارواکو نن په کابل کې په یوې غونډه کې دغه راز وویل چې شاوخوا 6.5 زره امنیتي ځواکونه به د انتخاباتو امنیت ساتي. دوه ورځې وروسته د ولسي جرګې انتخابات ترسره کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو نن په دې غونډه کې رسنیو ته د خپل چمتووالي پر نورو اړخونو هم رڼا واچوله. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان هم هلته و، هم د شپې د کابل را سره وصل دی. افغان صاحب، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو ته وویل
مدیر صاحب د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د رسمي له مسؤلینو سره د کمیسیون د رهبرۍ د همغږۍ وروستۍ غونډه درلودله. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید عبدالله هاشمي د خبرو په پیل کې وویل چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته چمتووالی په بشپړه معنا بشپړ شوی ده او شاوخوا څه باندې 4 لک کورنۍ همدارنګه 1.2 بهرنی ناظران چې د شفارسو بهرنیو بنسټونو څخه دي چې کوه کې استرالیا، اروپایي اتحادیه، دنمارک، ناروی او سمیر نور هیوادونه دي. دغه انتخابات به نوه ساري او همدارنګه 1.5 لک کارکوونکي چې انتخاباتو دي دغه هم روزل شوي چې زیاتره یې معلمین دي، ښوونکي دي، سرمعلمین دي او د هغو مکتبونو کې چې هلته انتخابات کېږي د هغه اړوند دي. همدارنګه وویل چې بشپړ امنیتي چمتووالی هم نیول شوی چې زر امنیتي سرتېري انتخاباتو په مرکزونو کې محلونو کې ځای پر ځای شوي دي. همدارنګه 10 زره ښځې چې د تلاشۍ لپاره ځانګړې شوي دوی هم روزنه لیدلې ده. دوی چې په دې برخه کې کومه ستونزه نشته. همدارنګه دغه کمیسیون مرستیالې وینی بادبسي وو چې امنیتي ستونزې وي خو کوم ستونزه چې ځینې خلکو ته تبلیغ شي عمره هم نه دي دوی دغه انتخابات په توګه تر سره کړي. د استاد حفیظ الله هاشمي چې د کمیسیون منشي او ویان هم د وایي چې ځینې کسانو مافي کړی شته چې ګمان کیږي د شاوازي خبرې او تبلیغات کوي تر څو چې پروسه تکنه کړه چې د اصل حسین وویل چې د بشپړ چمتووالی نیولې د همدارنګه له رسنیو وغوښتل چې خلک په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کارکوونکو او کمیشنرانو له کاندیدانو وغوښتل چې د سکو دوره د قانون په وړاندې سره د پارامې سرته ورسوي او خپل انتخاباتي مرکزونو سره شاوخوا په سلمیتي کې کوم کمپین چې کوم اکسن لګېدلي دي د بشپړه توګه لرې کړي تر څو پورې خلک په دغه انتخاباتو کې ګډون وکړي. بله نوري صاحب.
بله رحمت الله افغان له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریالو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو د نننیو څرګندونو په اړه نور معلومات راکول. لکه څنګه چې مو واورېدل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو وویل چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او سلګونو زره کورنۍ او بهرني څارونکي به پرې څارنه وکړي. دغه راز د کمیسیون چارواکو نن وویل چې شاوخوا شپږ شپېته زره امنیتي ځواکونه به انتخاباتو امنیت ساتي. له دې مخکې د شاوخوا لور 5000 امنیتی ځواکونو خبره شوې و. دوه ورځې وروسته هم د ولسی جرګې انتخابات ترسره کیږي. نن شپې 12 بجو څخه هم د سکوت دوره پیلېږي او د انتخاباتو کاندیدان نشي کولای چې نور کمپاینونه وکړي. دوه ورځې یعنی پنځشنبه او جمعه د سکوت دوره ده. د شنبه په ورځ د راتلونکي شنبه په ورځ هم د انتخاباتو ورځ ده. خو دغو انتخاباتو ته خلک یو څه د امنیتي پلاوه اندېښمن دي. لکه څنګه چې نن مو واورېدل د ولسي جرګې د انتخاباتو کاندید عبدالجبار قهرمان نن په هلمند کې په یوه چاودنه کې ووژل شو. د هلمند والي ویان عمر زواک ازادي راډیو ته وویل ښاغلي قهرمان نن سهار شاوخوا 9:30 بجې په لښکرګاه ښار کې په خپل دفتر کې غونډه درلوده چې د چاودنې په نتیجه کې ووژل شو او نور کسان هم سخت ټپیان شول. د هلمند پولیسو یوې سرچینې بیا ویلي چې چاودیدونکي مواد جبار قهرمان په څوکۍ کې ځای په ځای شوي. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. عبدالجبار قهرمان په ولسي جرګه کې د هلمند استازی او په هلمند کې د افغان پوځیانو پراتفي قمندان پاتې شوی دی. د انتخاباتو په تړاو شخړو کې د تېرې شنبې په ورځ دغه راز د تخار ولایت په روستاق ولسوالۍ کې هم د یوې ښځینه کاندیدې د کمپاین پر غونډې حمله وشوه. لږ تر لږه 22 کسان پکې وژل شول. د ولسي جرګې انتخابات د روانې شنبې په ورځ ترسره کیږي. د کمپاینونو پر مهال په چاودنو او بریدونو کې تر اوسه شاوخوا 10 کاندیدان او ګڼ ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي شیبه مخکې وویل چې د عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو د پیښې په تړاو یې درې تنه نیولي دي. بیا هم هڅه کوو چې له هلمند له خپل خبریاله په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړو. لکه څنګه چې مو واورېدل د وو کسانو د ټپیانو حالت ډیر خطرناک دی. خو بیا هم په موضوع کې پاتې کیږو. د پکتیا اوسیدونکو وایي دینی عالمان کولای شي خلک په انتخاباتو کې پراخ ګډون ته وهڅوي. د پکتیا روڼ اندو د خبره ازادي راډیو ته وکړه او هغوی دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې په دې وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفانو لخوا د انتخاباتو پر د کاندیدانو پر کمپاینونو حمله زیاتې شوې دي. دغه راز وسلوالو طالبانو هم ګواښ کړی چې د انتخاباتو پروسه به ګډوډه کړي. له ګردیزه د ازادي راډیو خبریال اصل زازای رپورټ لري.
د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا په هیواد کې د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو د مخنیوي او د رای کارونکو لپاره لا ګواښ ډک خبرداري په ټاکنو کې د خلکو احتمالي کم ګډون په حق له اندېښنې راپارېدلې. بلخوا په پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سیمه ایزه حکومتولي او ملاتړي کورنۍ او بهرنۍ ادارې هڅه کوي چې د ټاکنو پر اهمیت د خلکو د پوهاوي له لارې په شرایطو برابر خلک په ټاکنو کې پراخ ګډون ته وهڅوي. د پکتیا روڼ اندي وایي په ټاکنو کې د وګړو پراخ ګډون لپاره تر بل هر چا د علماو رول ګټور او مهم دی. دوی زیاتوي خلک د علماو پریکړو ته په احترام قایل دي او په عملي کولو یې ځانونه مکلف ګڼي. د موضوع په تړاو په ګردیز کې څو تنه روڼ اندو ازادي راډیو ته وویل
دا علماء کولای شي اسلام له نظره د رای اهمیت و یا په دې باندې پوهی که ان شاء الله ته د علماء په دې کې ډول سره کارکردګي وکړي. زه یقین لرم چې د افغانستان وګړي به تقریبا 95% خپل رایه استعمال کړي او د آینده لپاره مونږ یو شفاف او ښه پارلمان ولرو.
دا چې علما هغه خلک دي چې سیمه خلک باور پکې نه علما او مونږ هیله کوو چې په دې برخه کې له ولس سره همکاري وکړي او ولس دې ته تشویق کړي تنبیه کړي تر څو په انتخاباتو کې برخه واخلي او د خپل خوښي او نمان پارلمان ته ولیږي.
او د ممبر لارې ځکه خلک ممبر خبره ډېر زر اوري او ډېر زر بیا عمل پې کوي. ممبر له لارې په ټولو وګړو انتخابات ته واستوي تر څو لاړ شي د رایې مرکزو ته او رایه واچوي.
دوی وایي که علما په دې برخه کې خپل رول په ښه ډول ولوبوي نو تمه کیږي چې د دولت وسلوال مخالفینو د ګواښونو سره سره به خلک په ټاکنیز بهیر کې پراخ ګډون وکړي او ټاکنې به په معیاري ډول ترسره شي. د پکتیا ولایت امنیتي چارواکي د دولت د وسلوال مخالفینو لخوا ولس ته کړی ګواښ د دوی تبلیغاتي جګړه بولي او ولس ته د 4000 کسیز امنیتي ځواک پر مټ د ډاډمن امنیت په فضا کې د ټاکنو ترسره کیدو ډاډ ورکوي. د پکتیا امنیه قمندانۍ د امنیت عامر سمنوال د عبدالله هوتک ازادي راډیو ته وویل له پکتیا څخه ولسي جرګې ته د نوماندانو ټاکنیز تبلیغاتي کمپاینونه په مرکز او ولسوالۍ کې لا هم روان دي. دوی هم په خپلو بیانونو کې خلک په ټاکنو کې پراخ ګډون ته هڅوي. اصیل زازای، آزادی رادیو، پکتیا.
د تلیا تویشتمه د ولسی جرگه انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماشام تر وو له آزادی رادیو.
نجیه صفی هم اقتصادی خبر نورنده کوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سپین بولدک د لاري لخلاصېدو سره پاکستان ته د هیواد له جنوبي زون د میوو صادرات بیرته پیل شول. د افغانستان د متشبسینو د بورد مشر رحم الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لاري د بندېدو له امله په کندهار ښار کې د بیلابیلو وارداتي توکو بیې لوړې شوې وې. بامیانو کې د زعفرانو لمړنۍ ځنګړې نندرتون جوړ شو. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت نن په یو خبر باندې کې ویلي چې دغه نندرتون د بامیانو د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست او د بند امیر د زعفرانو شرکت په نوښت په سړو سیمو کې د زعفرانو د تولید د نوې ټکنالوژۍ تر پیژندنې وروسته جوړ شو. په دې نندرتون کې د بامیاني بزګرو تولیدي محصولات، د زعفرانو د وچولو لړۍ، د زعفرانو د بسته‌بندۍ لارې چارې او د دغو محصولاتو د بازار موندنې لړۍ نندرې ته خدل شوې. په خبر پانه کې راغلي چې سږ کال د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په بامیانو کې بزګرانو ته 2.6 ټنه د زعفرانو، پیاز او کرنیزې بستې په واک کې ورکړل چې د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې 5 کیلوګرامه با کیفیت زعفران تولید شوي. پر کرکیلې سربیره به سږ کال زعفران کران له 50 تر 100 زره افغانۍ عواید ترلاسه کړي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د سنیو خوراکي توکو به یوه بوجۍ قزاقي وړه 1.5 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلوي بوجۍ 1.4 افغانۍ، د وریژو یوه 3.5 بوجۍ 2.0 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1.0 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 8.50 او 1 لیټر ډیزل هم په 8.50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.8 افغانۍ، یو روپۍ یورو 8.5 افغانۍ او یو پوله، یو انګلیسي پاوند 9.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ، زر ایراني تومان 6 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1568 افغانۍ.
ازادي راډیو او رای په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صافه او وازی اوریدلی شي. او اوس هم یو نړیواله موضوع اخلو. د امریکا د ټولو قواو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد ویلي چې واشنگتن ډیر پام د چین، روسیا او ایران له لوري زیاتېدونکي تهدید ته اړولی، خو د افراطي ډلو له لوري ګواښ هم له پامه نه دی غورځولی. ډانفورد د نړۍ د 80 هیوادونو د لوی درستیزانو په کنفرانس کې پرون په واشنگتن کې دا څرګندونې وکړې. فرشته جلالزه دا موضوع تعقیب کړل. ته په سټډیو کې را سره ده فرشته جان، که ووایې جنرال جوزف ډانفورد په ځانګړي ډول له کومو افراطي ډلو نوم واخیست چې د هغه په باور د امریکا او نړۍ امنیت لا هم جدي تهدید دی؟
دانفورد نوریس پرون د دوه ډلو نوم چې اخیستی هغه په افغانستان کې هم فعالیت لري، القاعده او د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې یا داعش یادونه یې کړې ده. جنرال جوزف دانفورد ویلي چې په داسې حال کې چې ډېر تمرکز نړیوالو پر هغو تهدیدونو کړی چې د چین، ایران او روسیې له لوري ورته متوجه دي، پر القاعده او داعش د پوځي فشار کمېدل به که په هره بڼه وي هغوی ته موقع ورکړي چې بیا ځانونه سم کړي او بیا ولاړ شي. دانفورد اشاره کړې چې په افغانستان، عراق او سوریه د دې ډلو د نفوذ له محدودېدو سره په غربي هېوادونو کې تروریستي حملې هم کمې شوې دي، خو هغه ویلي چې داسې سیاسي او ټولنیز شرایط چې له دې ډلو سره یې د وسلوالو د یو ځای کېدو زمینه برابروله لا نه دي بدل شوي او دا ډلې د جګړې په ډګر کې کماتې دي، له انټرنیټ او ټکنالوژۍ څخه کار اخلي او په ډېرو پټو سیمو کې یا له لرې پرتو سیمو څخه له خپلو موقعیتونو د حملو د تنظیم او د وګړو د استخدام کار کوي.
آیا جنرال دانفورد کوم وړاندیز هم درلود چې څه ډول د افراطي ډلو خطر له پامه ونه غورځول شي او په عین حال کې د چین، روسیې یا ایران له لوري تهدید ته هم پام وشي؟
نوریسه بده وړاندیزونه چې کړي په دریو ویشلای شو تقریبا. جنرال دانفورد ویل چې هغه سیاسي او ټولنیز شرایط باید تغیر وکړي چې دا افراطي ډلې لکه القاعده او داعش استفاده ورڅخه کوي او خلک راجذبوي. د امریکا د لوړ رتبه جنرال ویل چې د هغو بنیادي شرایطو د برابرولو لپاره چې افراطیت ته لاره هواره کړي ډېر کم کار شوی. دوهم هغه ویل چې حکومتونه باید په خپلو کې د همکارۍ له لارې پوځي، استخباراتي او د قانون د حاکمیت فعالیتونه پیاوړي کړي او په خپلو کې باید همکاري وکړي تر څو له تروریزم سره مبارزه اغیزمنه سي. په څنګ کې باید د سایبر سپیس یا مجازي فضا یا انټرنیټ ته د تروریستانو لاس بند کړي چې هغوی د وسلوالو د استخدام او د حملو د تنظیم او ترسره کولو لپاره کار ورڅخه وانخلي. جوزف دانفورد یو بل مسلې ته اشاره وکړه. هغه وویل چې له هغو زیات شمېر بهرنیو جنګیالیو سره چې د داعش په ملاتړ کې جنګېدل او یوازې په سوریه کې د امریکا د متحدو ایالاتو ځواکونو لاسته ورغلي باید هیوادونه مرسته وکړي. دانفورد ویل چې دا کسان په راتلونکي کې په خطر بدلیدلای سي. هغه ویل چې یوازې په سوریه کې د څلوېښتو هیوادونو تقریبا 200 بندیان شته چې په داعش په لیکو کې جنګېدل او په سوریه کې د امریکا متحدانو نیولې دي. هغه ویل چې کم شمېر هغه کسان چې له داعش سره جنګېدل او نیول سوي دي خپلو هیوادونو ته سپارل سوي. دانفورد پرون په واشنگټن کې وویل چې په کوم کنفرانس کې چې پرون د اتیا او هیوادونو د دفاع وزیرانو ګډون کړی وو د هغوی څخه ډیرو کمو کسانو دې ته تعهد کړی دی چې مرسته به کوي او ډیر کم شمېر هغه بندیان چې نیول سوي دي خپلو اصلي ټاټوبو ته استول شوي.
په مشخص ډول دغه کنفرانس تاسو یادونه وکړله چې د نړۍ ډېر پوځي مشران هم ورغلي وو، پکې په کومو موضوعاتو څرخېده؟
تاسو ته معلومه ده چې واشنگټن او غربي دولتونه سږ کال ډېر د روسیې د خصمانه پالیسیو د پراختیا له امله د چین د پوځي پراختیا او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او همدارس په منځني ختیځ کې په روان بحران کې د ایران د لاس درلودو مسلې ته پاندېښنه کې ده او توجه ورته کړې ده. نو په واشنگټن کې پرون د کنفرانس هدف هم دا و چې پر هغو نورو ستونزو او امنیتي تهدیدونو باندې خبرې وشي چې نړیوالو په سږ کال کې له پامه غورځولي دي. بیا هم یادونه کوم چې د کنفرانس د امریکا د دفاع وزیر هم وینا وکړه. د خبرو جزئیات په بل خبرونه کې وایي.
بلې ډېر مننه فرشته جلال زیبا.
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو لپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه او سم د کابل چاپی خبرونه ته انکتنه کوو چې پر د انتخاباتو پر موضوع ډیر لیکنه خبری کړی دي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو په اړه مقاله او تبصری خبری کړی دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د ولسی جرګې د راتلونکو نوماندانو په اړه د یو مدني بنسټ تر سره کړې سروې خبره کړې. په سروې کې ویل شوی چې د ولسی جرګې راتلونکي 60% نوماندان په پارلمان کې د خپلو دندو په اړه معلومات نه لري. د سرمقالې لیکوال دغه سروې ته په کتو باور لري چې راتلونکي پارلمان به له اوسني په لسهاو ځله خراب او بیکاره وي. په سرمقاله کې وړاندې د نوماندانو له لوري بېدرېغه لګښتونو ته هم اشاره شوي او پکې راغلي چې تر ټولو لوی اندېښنه په کمپاینونو کې د نوماندانو له لوري د ډېرو زیاتو لګښتونو کول دي چې تر شا ډېری کیسې لري. سرمقاله لیکونکي لیکي چې د پیسو په زور تر پارلمانه رسېدلی وکیل به د ولس او ملت ګټو ته څومره ژمن وي. د سرمقالې په پای کې له خلکو غوښتنه شوې چې باید خپل رای ونه پلوري، بلکې د خپل ضمیر په حکم داسې چاته ورکړي چې د یو سرلوړي افغانستان ارمانونه ورپورې غوټه کیدای شي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې خالی پارلمان او د نوماندانو ګڼ شعارونه تر عنوان لاندې په خپله سرمقاله کې لیکلي دي چې په دې کې شک نشته چې تبلیغات او کمپاینونه د نوماندانو حق دی، خو هغه کسان چې اوس مهال برحاله وکیلان دي له نورو سره توپیر لري. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې اوسني برحاله وکیلان چې امتیازات هم اخلي د خپلو کمپاینونو له امله ولسي جرګې ته لار ته نه ځي او د نصاب د نه پوره کېدو له امله د دوی ورځنۍ اجنډا له ځنډ سره مخ ده. د سرمقالې لیکوال باور لري چې خلک به په داسې نوماندانو هیڅ کله باور ونه کړي چې په تیره دوره کې خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړي او اوس یو وار بیا هڅه کوي چې په درواغجنو ژمنو او شعارونو خلکو ته فریب ورکړي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د انتخاباتو په اړه د حکومت او ولس مسؤلیتونو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې انتخابات له ټولو نیمګړتیاو سره د افغانانو لپاره د خپلو استازو د غوروي ښه فرصت دی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې که هر څومره ډیر خلک په دې پروسه کې برخه واخلي په هماغه اندازه د دې ملي بهیر مشروعیت زیاتیږي. د سرمقالې لیکوال له خلکو دا غوښتنه هم کړې چې د رای ورکونې تر څنګ باید یو ښه څارونکی هم واوسي او هیچا ته په انتخاباتو کې د درغلۍ اجازه ورنه کړي. د سرمقالې په پای کې له حکومت غوښتنه شوې چې باید د انتخاباتو په ورځ د خلکو امنیت وساتي، ځکه د سرمقالې لیکونکي په خبره په دې ورځ د امنیتي ځواکونو یوه وړه بېغوري او تېروتنه هم د یوې سترې فاجعه لامل کېدای شي.
فرانس پرس خبری آژانس هم په یو راپور کې د څو تنو افغانانو چې مختلف شغلونه لري نظرونه په دې اړه راخیستي چې ولې د دوی رایې مهمې دي. د فرانس پرس آژانس په وینا د پوهنتون له محصلینو نیولې د کور تر میرمنو پورې وایي له خطرونو سره سره غواړي د راتلونکي شنبې په د ورځې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دغو انتخاباتو لپاره نږدې 9 میلیون وګړو نوملیکنه کړې، خو ښایي ډېر کسان د انتخاباتو په ورځ د رایې ورکولو مرکزونو ته لاړ نه شي، ځکه له یوې خوا امنیتي ګواښونه موجود دي او بل د داسې انګېرنې هم شته چې ښایي د دغو انتخاباتو کې بیا درغلي وشي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
امید شریفی چې هنرمند دی وایي پارلماني انتخاباتو ته هیله مند دی چې زاړه غړي به له ولسي جرګې ووځي او نوي به ورداخل شي. 22 کلن شریفی چې د لومړي ځل لپاره خپله رایه کاروي غواړي وویني چې په راتلونکي ولسي جرګه کې د سیاستوالو نوی نسل د زړو ځای ونیسي. شریفی چې په کابل کې پر سړکونو د انځورګرۍ د یوې ډلې ماسس همکار هم دی، د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د زیات شمیر ځوانو او له لوړو زده کړو څخه برخمنو کاندیدانو څخه په الهام غواړي په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي. دی وایي امنیت ته اندېښنه لري، خو د ده په باور د ډیموکراسۍ لپاره باید تاوان وګالو. فاطمه صدیقی د کور میرمنه ده چې د لومړي ځل لپاره غواړي په دغو انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا وایي له رای ورکولو یې هدف دا دی چې جنایتکاران، غله او فاسد کسان راتلونکي ولسي جرګې ته ننه نه وځي. 55 کلنه صدیقی او د هغې د کورنۍ 8 غړي په پام کې لري چې په مزار شریف کې د ورته صفاتو لرونکي کاندید ملاتړ وکړي. صدیقی وایي له بېوزلۍ او ناامنۍ نور ستړي شوي دي. نوموړی هیله منه ده چې نوې ولسي جرګه به یو ښه او له ښو خلکو ډک یو ځای وي. شیرین آغا کلال یا د خټینو لوښو جوړوونکی دی. نوموړی وایي غواړي 10 اولادونه په یوه سوله ییز افغانستان کې را لوی شي، او که د ده مړینه له دې کار سره مرسته کولی شي خپلې قربانۍ ته حاضر دی. 45 کلن شیرین آغا چې په جلال آباد ښار کې لوښي جوړوي او د لومړي ځل لپاره خپله رایه کاروي غواړي د یوه ښه مسلمان او صادق کس ملاتړ وکړي. دی وایي غواړي چې نوې ولسي جرګه د اقتصاد، پوهنې او امنیت په برخو کې اساسي تغییرات راوړي چې په وینا یې ماشومان مو وکولی شي په سوله کې ژوند وکړي. شیرین آغا زیاتوي که د ده په رایه دغه بدلونونه راوستل کیدای شي، حاضر دی چې هر ډول خطر په ځان ومني، که مړ کېږي هم رایه به ورکوي. زهره فرامرز د پوهنتون محصله ده. دا چې د انګلیسي ادبیاتو زده کړې کوي وایي د وجیبې او د مسؤلیت احساس له مخې په انتخاباتو کې ګډون کوي، خو امنیت ته هم یو څه اندېښنه لري. د فرامرز د رایې ورکولو مرکز د کابل په هغه سیمه کې دی چې اکثریت اوسیدونکي شیعه‌ګان دي. د هغې سیمې چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پکې په وروستیو 2 میاشتو کې د 2 خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. 21 کلنه فرامرز وایي دا مهمه ده چې رایه ورکړي تر څو دا مسله یقیني شي چې د ټولنې غږ په ولسي جرګې کې واورېدل شي. د دې په وینا که موږ دا کار ونه کړو نور کسان به داسې کاندیدان راته غوره کړي چې هغوی به زموږ پخنه وي. غلام فاروق عادل عامه خدمتګار دی. د هیله مند دی چې د مخکنیو 2 انتخاباتو په نسبت چې نتیجې د مایوسۍ وړ وي، دا درېیم ځلی د شنبې د ورځې انتخابات به ښه او زموږ په خیر وي. نه ویشت کلن عادل چې د هرات خار استوګندې غواړي او صادق کاندید ته رایه ورکړي چې افغانستان د سولې لور ته بوزي. دی وایي هیله مند چې نوې ولسي جرګه په هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو جامع پلان ترتیب کړي. عادل وایي غواړي د داسې بدلونونو شاهد واوسي چې زور یې وښه راتلونکی ولري. عبدالکریم چې متقاعد دی په دې باور دی چې رایه ورکول د مسلمانو سړو او ښځو اسلامي وجیبه ده. پنځاتیا کلن عبدالکریم چې د کابل اوسیدونکی دی او په خپل ژوند کې د دوهم ځل لپاره رایه کاروي وایي ټول باید په عمومي انتخاباتو کې ګډون وکړي. دی له نوې ولسي جرګې څخه هم د دې تمه کوي چې د هیواد او د خلکو لپاره خدمت وکړي او د بېوزلو کسانو لپاره شغلونه ایجاد کړي. عبدالکریم وایي د افغانستان لپاره رایه ورکوو او تمه کوو چې د ولسي جرګې راتلونکي غړي مو هم د هیواد د ښېګڼې لپاره پریکنده پریکړې وکړي. دا ولسی جرګی انتخابات دا ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com. د غرمې دولس نیمې بجې شوې. پاتې برخه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان خبرونه درته خبرو. خو اوس فریبا ظاهر یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسي جرګې لپاره نومان عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو درې تنه مشکوک کسان نیولي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن رسنیو ته وویل چې ښاغلی قهرمان نن سهار په خپل دفتر کې د چاودنې له کبله له خپلو درېو ملګرو سره وژل سوی او اووه تنه په دې پېښه کې ټپیان دي. وسله والو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن شپې دولسو بجو څخه د ولسي جرګې د نوماندانو کمپاینونه ختمیږي. د دغه کمیسیون کمشنر ویان سید حفیظ الله هاشمی نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې هیڅ کاندید حق نه لري د سکوت په دوره کې چې دوه ورځې د انتخاباتي مبارزه وکړي. د انتخاباتو د قانون سره سم د افغانستان د ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه د میزان یتلې پر شپږمه نیټه پیل شوې وه. پاکستانی چارواکی وایي نن سهار د ماشومانو یو جنسي بریدګر او قاتل اعدام کړ. محمد عمران نن سهار وختي په لاهور ښار کې په دار وځړول سو. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونو اعلان وکړ چې د اهواز ښار د مرګونی برید اصلي طرحه نیولې ده. د ایران په اهواز ښار کې تیر میاشت لږ لږ پنځو کسانو چې پوځي دریشي یې پتن کې وي په یو پوځي پرېډ برید وکړ او څلور ویشت کسانې ووژل. او ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن له خپل مصري سیال عبدالفتاح السیسی سره د بشپړې ستراتیژیکې همکارۍ یو تړون لاسلیک کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د اجرایه رئیس د وینا په اړه راپور لرو. د پرګاونډي هیوادونو باندې له دې عمله انتقاد کړی چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري نه کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
په هرات ولایت کې دوه جری بزمکه د بنګو له کښت څخه پاکه شوه. د هرات ولایت د امنیه قوماندانۍ بیان عبدالاحد ولیزاده رسنۍ ته وویل د نشي موادو د کښتونو اړولو په لړ کې د انجیل ولسوالۍ پولیسو دوه جری بزمکه د بنګو له کښت څخه پاکه کړه. د یادونې